مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او ساعتو خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې چې تېره شپه شوی د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د کابل ښار په زړه کې تېره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د ده په وینا زیان نه لري او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. رویټرز خبری آژانس او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي دي چې تېر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دوو چاودنو غږونه اورېدل شوي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه کې او بله یې په شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د علت او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بلخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې په کابل کې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشرانو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یې یو تخنیکي ټیم کابل ته واستو. جی شنکر پر خپل ایکس پانه لیکلی خوشاله دی چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی پرون هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. پاین حال کې د پاکستان پوځ وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو د هغه برید لاملانو څخه ډیر جنگیالي وژلي دي چې د اکتوبر په 8 نیټه ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان پر پوځي کاروان برید کړی و. د پاکستان د پوځ پر کاروان په برید کې د 200 منصبانو په شمول 11 پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دا ډله د حکومت د نسکورولو او د سخت اسلامي نظام د رامنځته کولو هڅه کوي. پوځ د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په اورکزیو کې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال له سختو نښتو وروسته ټول دیرش وسلوال چې د دوی پر ځواکونو په برید کې ښکېل وو وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ادار مستقلو سرچینو تایید کړې یا رد کړې نه ده. د اسرائیلو حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل په دغه پړاو کې د پاته برمتو اسرائیلیانو په خوشي کولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمتو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پرون د غزې د جګړې د پای ته رسېدو پر سر یوې لومړۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشي کوي او په ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې ده. بلخوا پرون د حماس یو جګپوړي غړي خلیل الحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسولې اعلانوي او په وینا یې له منځګړو او متحدو ایالتونو تضمینونه یې ترلاسه کړي دي. او د وینزویلا سیاستوالې ماریا کورینا ماچادو د جمعې په ورځ د نوبل د سولې جایزه وګټله. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعالې سیاستوالې نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتنا فریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ورکړل شوې ځکه چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې او له دیکتاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ایز بدلون لپاره هڅې کړې دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د ازادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د تیرې اونۍ د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې ښودلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بېلابېلې برخې هم مهاله بندې شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټیلیکام، افغان ټیلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکي برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کېږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 10 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلاوطنه خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهدی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبري وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سروان صاحب، تاسو ته، درنو کارکونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د څپو نه څوک چې د موږ غږ اوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه. کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، یو ملت، کرا کرا د قربانګاته یا قتلګاته بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نه ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې وه چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیات یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت یې پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک، له ملت سره شریک کاندي، او زمينه دي او پراخ ناسیونل ډیبیټ مسایده سولس په موضوعاتو به ګڼو ځوانانو، نجونو، نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فضا نه ناوړه استفادې هم کیږي. ولې دا ناوړه استفادې په دې معنی نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښتونه شه د ټولنیزو رسنیو له خوانه یو ډول یو سرپوښ ته چې په دې قضیه باندې کېښودل سه. موږ تاسې د پخوا د جمهوریت په وخت کې یوه اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې وو. یوې خواته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه وو. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
بله ډېر مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې مهری صاحب. له تخنیکي نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکی د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی د ډیټا لاسرسی لري چې په بعضی ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې ځینې اپلیکیشنونه بندولی شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور دا ده بل دي چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بل دي چې ټوله ویب پاڼې بند شي.
د فیکن ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP وایي او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغه کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دا انټرنیټي خدمات ورکون شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویډیو یې نشي لیدلی، لیکن متن بیا هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولی چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولای شي چې بعضی انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلې په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبري وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولای شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندي کینو، له دغه ګټه هم ځان به برخي کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سټینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې د دې شبکې ارزه یا د دې مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و دغه ټولنیز و شبکو کې نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کم کاندی و سانسور که وزه کللیتی فلتر کللیتی دوی دا خکر نلیده ترسو خپل هم جینی توانون وگالی ترسو غتی گتی ترلاس راولی لکه سنگه چه دوستان مرسه اشاره وکرله دا محدود نبنده ویخای پیوسی مکه جغرافیا به معلومه ایزه در حبس و همه فرضی همه در معلومات نلرم چه دوی به جینی آی پیگانو تا فرصت ورکوی او جینی نوعی به فلتر کوی کرا کرا در فلتر تا غرزی سی جینی ادبیات جینی ویدیوگانی جینی در محتویات چه دوی پنافا ندی اغا خواهی لا هم فلتر تا ورکرسی او سانسور تا ورکرسی متباقی شند به آزاد بی. دی افغانستان جامعه که لکسنگ ستاستم معلومه در دیر دی فیسبوک علاقه من در طولنه در تردیسی تلگرام و اینستاگرام و نبچت رو داشتن بکی معمولی او فشار هم تا دیر حد سیده پا فیسبوک بانده دیر ده نو دغه دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده و دغه هم الگو برداری سویده دسته ندسته بی الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی او گوری چه اینستاگرام فلتر ده اغوی فیسبوک دید نکاره بی کلا کلا پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی تیکتاک فلتر ده
یا پا یوتیوب دیر وقت بند دوالتا بله
پا چین که فیسبوک ممنوع ده پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده اغوی خواهی سه داخلی یا ملی اپلیکیشنون لا دیر تر کنترول لان دیوی لغن استفاده وکی خواهی افغانستان تا هم دا هم دی ورطیال لحاظ چی دید حاکم نظام پی بانده حاکم چیز تسلط ولری او هم دا سی در دیدگو هوادو داخلی اپلیکیشنونو دی بازارمونده نلپارن دقا سیاو تفاهم سرسته وی تسو دقا سانسور کندی نور اپلیکیشنونو دی داخلی کاربرد یا دی داخلی مطرف لپاره را انتقال
لیکن بومیا صاحب فکر نکم چه طالبان دی دستی چه ولری چه اغا دی فیسبوک دی فیسبوک زای ونیسی یا دی دانورو تولنیز شبکو زای ونیسی طالبان ظاهرن وای چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کلوي دا ډول شیان هم خپریږي نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسې مرته اشاره وکړه د سیاسي نیوکو مخنیوی دی په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده
زه فکر کوم چې افغانستان افغانی ټولنه یو اخلاقی ټولنه ده که نارینه دی که ښځینه دی دغه ځینې مسائل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته هر افغان ته چې دوی دی ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دې نه کار واخلي تر ډېرې حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدله دوی دا بانه و گرزوله و دی وقت موسیمی لیست طالبان دا سیوشای نلیدی پراتلشک است طالبان دا سیوشای نلیدی خو دوی بحث و که تلشین اپلیکیشن استفاده وکیه و تا دیو تجارت پا نتیجه که زمینه مساعده که دا خود سوشل میڈیا یا دیده و پلاتفورمونو تقریبا نړیوال بازار دا نړیوال و روابط و پساته بانده بس که تاست دی تیک تاک و دی پسر بانده دی امریکی و دی چین روابط ولی دل سنگ سولی یعنی دا دید اغیزمن هم لتجارتی لحاظه تمامی دل ایسی و هم اخباراتی و معلوماتی لازه بنان که دل ایسی چین که دل ایسی ایران یا که دل ایسی روسیه زین اپلیکیشنون انتقال کنده چه دقا تجارت بنام ولد یا دقا ترسنگ تقدیر خدم طالبان فیسبوک او طولنیز رسنه دیده لپاره کنترولوی تر سو آقا دی رسا چیغو ناروسی دی دوی پزد بانده و پا پا سوشل میڈیا که پورتا که دی لکور دی نه نو لکور ندی بانده دیگه ترافیک محدود و بلاخره بند کندی او زنده کندی.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړی دی، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسی پوست فوراً سانسور سی. آیا طالبانو پخپل دا کار نشوی کولی چې ځینې کلمې کلیدی کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نشکاری شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې غواړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کوم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی سي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی سي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک دپاره ټاکلي او د یو مشخص شي دپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیر مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبری که زموږ میلمانه دی، د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید د طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکرا زف دغه یو اساس د کی خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی ټلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا د هغه تست مرحله وه. بلاخره په دغو شبکو کې په دغه اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوه. فکر کوم چې هر هغه اپلیکیشن چې راسی د دوی په واز بل او طالبان په دې باندې پوسی چې د دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې که چیرې د دوی د منافعو د دوی د پالیسیو سیاستونو اهدافو سره په ټکر کې وه، هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کراکرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو تون لارسی او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې کوغه گیګو دوی په ګڼ ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړي دي چې آتا په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. که دا بانه هلته موږ سمپل ګیري کوو نو د زیرو تصاویر خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقی مفاسد دي؟ د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیمګیري حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت وګرځوي. کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبر واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم همدغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځني آسیا هېوادونو کې داسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث د هغه متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېنه ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادي تصمیم ګیري هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دی بل شی نسته، معلومات دغه شی دی او تاسې هم په باندې باور وکوی او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نسته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کند.
بله ډېر مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی ان یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی ان څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیرې په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنۍ آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دې د انټرنیټ ترافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډېر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبه هر څوک هم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډ وی پی په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ هغه سي نه وي، که څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال که چیرې په لوړه کچه استعمال شي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی این څخه په